السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ څو بخې څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو لړ تعیناتو په انترس کې د عامې روغتیا وزارت لپاره نوی سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره یې نوي والیان او مرستیالان ګمارلی دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، راغلي چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري معین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی. همدارز د سمنګان پخوانی والی ملا عبدالاحد فضلی د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رساله د سمنګان د والی پر دنده ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی، ډېر شمېر والیان بدل کړي، خو ډېری وزیران یې له لومړي سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوند د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالي بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو دی. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسېږي. یو شمېر نور نړیوالو ماسو هم له دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تېره د خوارځواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبای ول قول خبر ورکوي چې نوموړي وایي د دوحې په دریمه غونډه کې به په افغانستان کې د خصوصي سکتور، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد مبارزې پر مسایلو خبرې وشي. په خبر کې چې باختر ان آژانس نن په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، راغلي میرمن اوتنبای و د څرګندونې له طالبانو د حکومت د کرنې له سرپرست وزیر عطا الله عمری سره په کتنه کې کړې دي. خبر زیاتوي چې ښاغلی عمری به د دوحې په غونډه کې افغان بزګرانو ته د بدیل مایه شد برابرولو په چاره کې لنډیوالو ماسو څخه د همکاري غوښتنه هم وکړي. د خطر په پلازمینه کې د افغانستان په اړه دریم غونډه په نږدې یو میاشت کې جوړیږي. په پام کې ده د جون په 13مه دا دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي، خو طالبانو تر اوسه پکې د خپل ګډون په اړه چې آیا دوی ګډون کوي کنه رسمان څه نه دی ویلي. اسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لړ سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او هسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. دا پریکړه خای په غزه کې پروانه جګړه اغیزونه کړې، خو تمه ده چې په طالبان باندې نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی راولي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د یو بل خبر لمخې، اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر ډلې په توګه باندې پیژني، ویلي په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شوو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان ووژل، اسرائیل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغو حکم پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې 2 تمریناتي لوبې وکړي. لومړۍ لوبه سبا د اغبرګولي په 9 د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو له عمان سره، او بله لوبه به د جمعې په ورځ د اغبرګولي په 11 د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د سکاټلند په وړاندې وي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې روان کال به شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ شي.
ماشومان مو غریبان ګره سره نه جوړې شوي دي، څوک اوس هم په اسپتالو کې پراته دي.
په خوارزوا کېدی اختماشمان او حکومتشمان کې چې له سخت لوګ سره مخامخ دي دي ناروغي د خبرېدو خطر هم زیات دی. په دې اړه مو د عام روغتیا له متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحه کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډیر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
د قطر په مرکز په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې موضوع مو د 15 دقیقې بحث کې څېړلې، دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ.
مشکل دا سوی تفاهم بود، دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بحث وي چې دوی درک کړي.
په نړیوال موضوعات کې به واوري چې اسپانیا، ناروې او آیرلند د همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده، او د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د شالمار دودیزه میله نن د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال بشو خوښ پګ نیم میلیونه ماشومان د نورین تر کچل لوګي سره مخ شي. د ادارې په خپل یو نوی راپور کې د غراز ویل سیلابونه وچکالی او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو لامل شوی. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سکل به 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارزواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېیمې برخې ته وکولی شي چې سم خواړه ورسوي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر لسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي له شدید خوارزواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې سکل له لوږې سره د اټکل شویو خلکو شمیر کې کموالی هڅونکی دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کیدای سي. سکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوږې د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې به په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 2.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارزواکه سي. د WFP پر اکسپانډ نن سه شنبه د مې په 28مه نیټه خبره سوې ویډیو کې د دغه سازمان د تغذیه برخې مشرې مونا شایخ ویلي
له بده مرغه سږ کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوې وه چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا لازیات خوارزواکۍ سبب
ګرځي. سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه ورستي سیلابونه وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنیدل بولي. یو شمیر سیلاب ځپلي چې ځینې په دې ورستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنه سوي، ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو ترڅنګ د خوړو د نشتون له امله خوارزواکۍ سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دلته مشکل پاکستان د سیو سلور 15 میاشتې شخوا بکیږي خو مو په پاکستان کې وو مو په دا مجبورې را شوونه مولا خراب سی وي شومان مو غریبان ګر سره نه جوړ سی دي څوک وسام په سپټالو کې پراته دي څوک په کور کې دي طبي الرجی دا بيماري پاکستان وو تر کو در پکې ولیدلې دې ماشه تلون تل کې شو دا مو مجبور شه امام دې خیمه نه داشته
سلابونه چراغ له موږ ټول کورونا پرې خودل او خې موټره وتښتیدو اولادونه می ټول دلته پراته دي خوراکان ټول ناروغان دي د زینو پزان او مخدانی راحتلی خپل هم ناروغ يم سر درد زان درد يم ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
دا په داسې حال کې دا چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپل روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اگست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هېواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ډېر خراب بولي. د دغو ادارو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیلونو او د هېواد له ایران او پاکستان په زیات شمېر د کورنیو ستنېدو له امله هم د ماشومانو وضعیت خراب شوی، اکثره په خوارځواکۍ اخته شوي او د سختې قحطۍ سره هم مخ دي. په دې اړه مې مخکې د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې روان وضعیت د ماشومانو لپاره رښتیا هم ډیر جدي دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کیږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي، دوی د ژوند یو داسې اضطراری پړاو ته داخلیږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځه ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو، په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغه نورې ساري او خپرېدونکي ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د یوې خوانه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوانه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سې دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداری ورکړی دی، ویلي چې په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکه لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې تقریبا شمېر یې 6.5 میلیونو ته رسېږي. 6.5 میلیون ډېره لوړه شمېره ده. د خپله کورنۍ څه کولی شي تر خپله وسه او دغه راز نور نړیوال مرستندوی ټولونو او خپل حکومتي ادارو ته تمره مسولیت ورلغړې دي ستاسو په نظر
مننه نوري سب نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تکالبه 3 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارزواکۍ باندې اخته کیږي په شدید او متوسطه خوارزواکۍ اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات راځيات شو د دې سره د تخمین هم دغه مشکلې عامل ته په کتلو باندې زیات شوی دی اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي دا ډېره ساده خبره ده دوی کولی شي په شل افغانۍ دېرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویلې شوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي یعنی هدف یې په مجموع کې دا دی چې د دې لپاره چې د ساري ناروغیو د خپرنې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیه او د میاندو د ماشومانو په سوې تغذیه باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د صحي شدید مراعات وکړي د پاک تشناب د استفادې لپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم د دوی په لاسرسي کې دي پاک تشناب استفاده کړي پاک خواړه وخوري د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅې وکړي د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي نړیوالو او د نړیوالو مرستندویو موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي هم د ناروغیو د خپراوي په مخنیوي کې د ناروغیو په تداوي کې او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لا ډېرښت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي
د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره په افغانستان کې د هغو ماشومانو په مرکه چې ویل کېږي ډېرې خوار ځواک دي او ډېرې هم د قحطۍ سره مخامخ دي دا چې خپله کورنۍ څه کولی شي چې په دغو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي او دغه راز نړیوالې مسې هم په دې برخه کې څه کولی شي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي دغه راز د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ویلي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمېر شاوخوا 6.5 میلیون ته رسیږي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو خو اوس یې نړیواله موضوع را اخلو اسپانیا ناروې او ایرلند نن دی و هم غږی اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت پر رسمیت وپیژند تمه ده چې د دې 3 اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیلو فشار زیات کړي څو د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په اومه پیل شول نرموالی راولي جزئیات د احمد اکل راپور کې
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د سولې ته ورسیږي د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستی پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د يهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی ایرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندي وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د ده په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 140 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او ایرلند پرته د لویدیځ هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل. او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبې په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان له 3 لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ په 2 کلو کې د څښاک اوبو 2 سولري شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. په دې ولسوالۍ کې خلک د څښاک د اوبو لپاره له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د څښاک اوبو 1 سولري شبکه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د څښاک اوبو دغه سولري شبکه د یاد ولایت د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول په کلي کې د 202,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ د کلو مدیر غلام نبی جلیل آزادۍ روډي ته وویل چې د دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره 233 کورنۍ د څښاک لپاکو اوبو څخه برخمنې شوې دي.
کوم اقدام چې د ډاکار موسې په چاردرې ولسوالۍ کې کلی دی د صحي اوبو په بخش کې موږ له دوی نه منندوی یو چې تقریبا د 233 کورونه له دې اوبو نه مستفید کیږي او په دې سره د کورو کلي هغه مشکلات چې هغوی د صحي اوبو له نگانه درلودل هغه الحمدلله رفع شوي دي.
د سیمه اوسیدونکو هم د اوبو د دغه شبکې د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې پخوا دوی له غیر صحي اوبو څخه ګټه اخیسته او له امله به تل د دوی ماشومان په نس ناستي ناروغي اخته وو. د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول کلي یو اوسیدونکي جمال خان زادران په دې اړه ازادي روډي ته وویل
دا ذخیره د اوبو جوړه شوې ده. واقعا چې مخکې دینه خلکو ډېر مشکلات وو، زیات مشکلات یو ځکه چې ساګان لوڅ ساګان وي یا به ځنه خلک د نار نو براوړې ځنه به څه کول کنه. اوس چې دغه غټه څه جوړه شو، غټ کار جوړ شو، همدې مطلب خلکو ته صحیح کارم برابر کو، مطلب د خلکو مشکلات به سره حل شو.
د نوموړي ولسوالۍ د خان رسول کلي یو بل اوسیدونکی نور الله مانی وای چې په خوا د اوبو نشټوالې له امله 2 کیلومتره پلی مزل کوو او د خرو په وسیله یې له سیند څخه اوبه راوړلې.
مشکلات ما زیاد بود به خاطر از اینکه آب آشامیدنی ما
د څښاک اوبو نشټوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي وو. د څښاک اوبو د دغې شبکې په پرانستلو سره زموږ شته ستونزې هوارې شوې. زه له کلیوالو غوښتنه کوم چې د دغې شبکې ساتنې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی رحمت الله د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته د دې ولسوالۍ په نورو سیمو کې هم د څښاک اوبو ورته شبکې جوړې کړي.
زه غواړم چې دا کوم پروژه چې د ډاکا دفتر د ذخیره جوړ شوی د اوبو داغه سی پروژه نور به تطبیق سي چې درې خلک صحیح اوبو ته ضرورت لري اړتیا لري باید داغه سی نور سړکو په باره کې د صحت په باره کې بخش کې کار وسی چې ورور خلک ډیر مشکلات لري.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد امین هم ورته خبره کوي.
دغه مشکلات ستاسو دغه سړکانو د اوبو د مطبو اوبو ته ضرورت لرو نور ذخیره باید جوړ سي باید نورم جوړ سي نور کلو کم جوړ سي په نور ولسوالۍ کې.
د کندز د کلو بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې چې د چهاردرې ولسوالۍ په قریاتیم کلي کې هم د څښاک اوبو یوه بله شبکه د 190,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسې په تخنیکي مرسته بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
په کندهار کې د شالمار دودیزه میله پیل شوې ده. شالمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شالمار کلنۍ میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي د کلا ته راځي د چمن ته راځي د ګلستان راځي د هر ځای خلک راځي د هرات راځي نو درې ورځې دلته غیږي ایسته کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي و د الې ته ځي و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الې د تفریح لپاره. په دا باغ کې د الې غیږي چې د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د الې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله د پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د ایرات سم راځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی وو دا د لیر راځي د غیژې دغه د پاره میله د پاره د لیر خپل غیژې باسي.
خپل ولسوالۍ دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمنه کګان دا هغه وخت ده د دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د دې میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات بادغیس فراه او نور ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا چولو خلک به توتو لراکلله نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شیې شیې غیږي دي او نن د غیراتیان هم راغلي دي نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر شیې غیږي وزنه سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي د بادغیس سم راغلي دي د هرات سم راغلي دي نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي په شوبسي وي دي. بالا دا ښه شایسته غیږي دي د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د برې بیلې د کلي څخه یو تن صفت الله مومند تاسو سره په پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولی دی. تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او مونږ د چارواکو مسؤل چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمونږ ډېری فصلونه هندوانې او همدارنګه غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ لپاره نه ده شوې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی دی وکشتہ شټول او جوړ او روغ یس. ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه مالی ځانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلابو راورسته جلی وسوې جلی د خلکو کښتون ته دونه زیات تاوان رسولې دونه زیات تاوان رسولې ټول داسې مکمل ما ولیدل داسې مکمل داسې خلک ما ولیدل داسې کښتون ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې دې خلکو یو ناره دې واوړي د دې خلکو سره دې کومک وکړي. غریبان خلک بزګر خلک دي. نو هیله کوو چې دا پیغام مې در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي.
پام دې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. د برخه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث درته خبرو. دا بحث مهم په قطر کې د افغانستان په اړه د رواني درې مې غونډې پر موضوع څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو لړ نوي تعیناتو په ترڅ کې د عامه روغتیا وزارت لپاره نوی سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره نوي والیان او مرستیالان ګمارلي دي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خپور کړی راغلی چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري موین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی. همدارز د یو شمېر نورو ولایتونو لپاره هم چارواکي ردو بدل شوی دي. خو طالبانو په تېرو نږدې درېو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی ډېر شمېر والیان بدل کړي خو ډېری وزیران له لومړۍ سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. خو دوی له یوازې 1 میلیون دې ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه. خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. لبلې خو د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان په هرو لسو ماشومانو کې درې سږکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمېر یې 6.5 میلیونو ته رسیږي. اسپانیا، ناروې او آیرلند نن فلسطیني دولت په رسمیت وپېژند. د اروپا د درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې د فلسطیني دولت په رسمیت وپېژني. دا لومړی ځل ده چې د اروپا د وچې هیوادونه د فلسطینیانو خپلواکۍ اداره چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې شاوخوا 140 غړو په رسمیت پېژندلې دا اداره په رسمیت پېژني. د بلې خوا د اسرائیلو نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا لږ تر لږه په دغو بمباریو کې 14 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بېګانۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د بلجیم صدر اعظم الکساندر د کورونن د خپلو هیوادونو ترمنځ 10 کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ. زلنسکی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې موافقې له مخې بلجیم اوکراین ته په سږني کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر پوځي مرسته برابروي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ټاکل شوی شاوخوا یو میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څېر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې. خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې پکې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تیر اونید پنجشنبې پورز د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبت نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړي چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1 جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تیره اونۍ په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میر د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې تر څنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د سیشن بې پورز د اغلی د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا هم غږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا شې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه به پر کومو مشخصو موضوعاتو راڅرخي په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظافر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي، ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغو کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي او تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي و چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه یې دریز ومنل شي نو منل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي و چې په هر غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بله مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډېره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کارونه شو او تر ننه پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې د دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې پر اهمیت، پکې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي دی او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه اونیک هیلې تاسو ته او درنو اورېدونکو ته او بارنګ محترم میلمه او استاذ همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې در روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نا زړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د بینالمللي ټولنې په تېره بیا د لویدیز حکومتونه د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهدې چې امضا شوي دي ځینې اړخونه یې نیمګړ پاتې دي او بشپړ شوي نه دي، د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. او بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کلکیچ دا غذای څخه پیل کیږي، او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې وي، او ډېر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره هوایتي بلل کیږي، مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیر ساختونه جوړول او توسیع پایدار د ملل متحد چې دغه په چوکات کې تقریبا 1200 پروژې په نوم د میثاق شهروندي، او په عین زمان کې د بین المللي معتبر مؤسسات څخه پور اخیستل لکه IMF، لکه نړیوال بانک، لکه بانک شافی آسیایی او همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې دي ټول په تب دریدلې دي. خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي، خپل محصول د ګمرک اخلي، خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بین المللي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي، او ډېر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوي چې طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي، کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دي، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم کابل ته په سفر کې ویلي وو چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما دغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي جوړښت لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منلو وړ وي، او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوی تفاهم او مشکلات شتون لري هغه رافه شي، کچې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي په حیث یو دولت. کچېری بیا د سیمه تکلیفي او برزخ حالت دوام ومومي، د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازي ولري، په معتبر هیوادونو د دنیا کې سفارت ولري لکه امریکا، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي، مرستې هم ناراضي، پنګونه هم نشي کېدلای، او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینبلي مؤسسات چې دغه هیوادونو ته تحصیل لاندې لکه بانک جهاني چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه او پنګه لري، یا بانک شافی آسیایی چې دا د ټاپي پروژې د کاسا هزار او ټاپ پروژې دوی تمویلولې، یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا مشکل پر رسمیت وپیژندل شي چې مشکل دا سوی تفاهم دی. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وی چې دوی
خو که حافظ صاحب دغه ټول ستونزې هواره وای د طالبانو حکومت د پرسمت په پیژندلو مو ستونزې هواره شوی وي، په کور د نه نړیوال مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، نو خو د دا ډول غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه وه. درېیمه غونډه ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی که په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، بشري برخو کې، غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي، او غواړي چې د ټولو اړخونو نو غږ واورېدل شي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي د مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالان، او د افغانستان لپاره د سیمې او د نړیوال هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګړې پاتې ده، اما حکومت سرپرست وایي چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دي، او مخالفین کوم جغرافیا په لاس کې نه لري، او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولای، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ هم دنیا به وایي چې هغه مؤسسات چې نړیوال د بین المللي حقوقو له مخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهاني حقوق بشر او کنفرنس کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي، ستاسو چلند د هغه په خلاف کې دي، موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. ولې دوی وایي چې دا داخلي چاري دي؟ هغوی وایي چې نه، دا داخلي چاري نه دي، دا بین المللي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کلکې دوام مومي او دا د افغانستان په ګټه نه ده، او افغانستان لا پسې فقر کند ته لویږي.
ډېر مننه. د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. صافی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ بل میلمنه تر اوسه پورې که بحث مونږ اورېدلی د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي و چې د دوحې د روانې غونډې په اړه یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي، خو کراشو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریځ چې تر اوسه یې په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان روانو حالاتو ته په پام په تېره بیا دوی شرطونه څومره پر ځای بوله؟ یو مهم شرط خو چې دوی پرې ډېر ټینګار کړی او ډېرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی، د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وایي باید ورته په دې نظر وکتل شي، تاسو څه وایئ؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم نوری صاحب، تاسو استاسو درون میلما او استاسو لاره دی ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته ای چاره او خو وختونه غواړم او ډیره مننه ډیره بخښنه سره چې زلک وروسته وصل شم له تاسو سره. البته یو خبره به په دې اړوند مختصرا زده وکم چې افغانستان دا د افغانانو کور دی، او کم نظام کم چارواکي او کم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سمبالوي او د وطن د مسائلو ځواب ورکوونکي وي، خیر ناخوالی به وي، کمی به وي، مشکلات به وي، او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټولو سیاسي او اقتصادي او ورځنیزو مسائلو کې به ستونزې وي. خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سمبالوي هغې د هغې وطن رسمي نظام بلل کېږي، دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همداراز د قوانین بشري او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کوم نظام کوم خلک چې راشي یو ملک ته او هغوی د وطن اکثریت ځایونه ته خپلې ولکې لاندې ولري چارې سنبالوي، دا د دې وطن رسمي او منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی، دا باید ومنل شي. خو په ډېرې خواشینۍ سره او تعصب سره چې له افغانستان سره د مور او د میرې معامله روانه ده، اگر چې زه د چا پلوی نه کوم، خدای و خبره چې زمونږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از دی دنیا تر د ټولو اصول خبره دا غدا ده چې له یو سړی سره، له یو قوم سره، له یو ډلې سره مخالفت د تا دې ته اړ نه باسي چې له عدل او عدالت نه اوزي. عدل کوا دا تقوا دا قرآن وایي. نو دلته لمنګا زمونږ دی وطن سره څنوري معاملې او سلسله روانې دي.
صفای صاحب، کراش دې خبر ده اوس چې رسمي بلنه د طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده، کچېره په دې غونډه کې دوی ګډون وکړي، خو دوی خپل هغه دریز واضح د غونډې ګډونوالو ته مطرح کولی شي، هغه مسایل چې تاسو مطرح کړه، آیا فکر کوئ چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دي، او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیره کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤول حکومت په توګه؟
زه دا منم او دامه نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالاتونه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیسته شي. خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه، له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي، ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهې مسله نه ده، بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي، بار بار دې ته اشارات شوي دي، دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي، متحده ایالاتو ته، نور ملل متحد ته، د نورو ملکونو ته، ټولو ته دا ویل شوي. خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې. نو که چېرته طالبان ورهم شي او بیا په دې نامه ورشي چې مونږ د افغانستان طالبانو تحریکي نه حکومت، نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما په اند باندې نه د افغانستان په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده.
بله مننه صفای صاحب، بیا به هم دوام ورکړو. حافظ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډېره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې، او که د افغانستان نور اړخونه هم دلته خبره د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو موضوع مطرح ده. په تیر څه کم درې کلنه واکمنۍ کې د خزو ډیر حقوقونه تر پښو لاندې شوي نه دي فکر نه کوي؟
مخکته دې څخه چې تاسو سوال ته ځواب درکم، اول خو دا محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم، شاید یې نه وي اورېدلي. زما احترامات. زما زړه دي چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړو چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغوی ورباندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې او بشری حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکې باید مراعات شي. او د بل اړخ مرز وکړ چې موجود حکومت د افغانستان امارت اسلامي نومیږي، او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري، او هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي، او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه ځای څخه پیل کېږي. بیا د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث په رسمیت وپېژندل شي، او پر هغه باندې بحثونه وشي، او د حل لاره ولټول شي. کله دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم کال تیر شو، دوه نیم کال تقریبا درېیم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دي پېژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولالی. مخکې ما عرض وکړ چې د بینري مؤسس څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پانګونه دلته نه شي کېدلی. زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیارده ډالر قرارداد هلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې پاریس او لندن او نیویارک کې دي، په هغه کې افغانستان خپل قراردادون نه شي ثبتولی. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کې موږ چاته دانه شو کولی، نو په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لرو.
بله مننه.
دغه لپاره به په رسمیت وپیژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صفای صاحب، ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی ټاکي، ټاکنه تر اوسه پورې ډېرې ځنډېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپله طالبانو ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده، خو د سیمې هېوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګري ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړه شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده، او افغانستان نسبي سولې او ثبات ته نه دی رسیدلی، او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخابات تو سره ونه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکول شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصل مسله خو دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوم نظام چې په وطن او په منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواوو فورمول نه کار اخلي. ملګري ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګري ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي.
صفای صاحب کړه شو دې خبرې ته، تېره واکمنۍ یوازې د ګوتې په شمار هېوادونو په رسمیت پېژندلې وه، د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هېواد. راشو که اوس دې ته چې که چیرې د دوی د رسمیت پېژندلو بهیر هم پیل شي، دا پروسه به ډیر وخت ونیسي. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطیني خپلواکۍ ادارې سره وتړم. یو سلو شپږ څلوېښت هېوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ غړو په رسمیت پېژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کېږي. دا ډېره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوئ باید یو بله لاره حل لاره پیدا نه شي؟
کومه لاره چې ملګري ملتونه هماغه په دري کې یو متل دی، وایي خود کوزګرو کوزخرو کوزفروش، دا په خپل هم کری همې ریبي او همې بازار ته خار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره.
دسی دلال آغا معامله نکیگی چه دلال آغا با ویل از ما خبر دا تر طول الورده دا او دا نورا ما تود دیر دیر گران کرده سدا چه افغانستان که نظام شتده دا چه ستونزی لری دی حقوقی ستونزی پا کی دی دی خزو دی حقوقو پا افغانستان که نارینا حقوق نداری نو خزو حقوق خلا تکه تکه دا ستونز شتا خود دی باوجد افغانستان که نن امن نظر تر طول مخکینه و نظامونو کده مجاهدین و نظام و کور پسید کرزی نظام و کده اشرف غنی نظام و پده پولو که آغا آغا ستونزی غطی غطی روانی ویچه دی دو پنزوس ملکونو دی ستون پا اساس هم چهان تا دوی او سیدل بیا هم دا ستونزی وی غلاغانی وی قتلونو نن تر دی پولو خر نظام پا دی امن پا دی آزبان دی او دې اصول په لحاظ راغلی دا چې ناخواله شتون لري لري ولې د افغانستان نماینده باید افغانستان د حکومت له خوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کړي.
بله صفای صاحب، خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو دایمي استازولۍ ته خپل استازی هم ټاکلی، ملګرو ملتونو هغه استازی هم تر اوسه پورې نه دی ټاکلی. نو د هغې په غونډه کې به څنګه د طالبانو سرپرست حکومت ته د افغانستان د یو اصلي استازی په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي؟
د اصل مسله دلته ده، هلته نه مني، دلته خبرو ته راغواړي. بیا چې خبرو ته راغواړي دا د یوې دلګۍ یا د یو حزب په نوم یې راغواړي، نه د افغانستان د حکومت چارواکیو مخته وړونکو په صفت باندې. نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی، هر څه ما سره دي، او تور او سپینې ټاپې تا سره دي، نو له چانه خلیلزاد جوړ کړي، له چانه اسامه جوړ کړي، څوک په تور نوم او څوک په سپین نوم باندې هغه کې د تورو چشمو یا د تورو عینکو تر شا زموږ نومونه چې سپین دي لولي هغه تور لولي. نو دغه یو ستونزه ده، درسته ده چې اوسه پورې نه دي هغه کړي، خو طالبانو ته اوږدې خپل دریځ صفا نه وایي. تنه یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده، بلکې ډېرې مسلې لري. اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده، په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده، ما په تلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو له حقوقو د ښځو نه تعلیم او هغوی ته په اصولي چوکاټ کې د شریعت په رڼا کې ټولې زمینې مساعده ول دي چې دا نه دي شوي. خو دې سره هغه کومې لاسته راوړنې چې حکومت لري هغې ته دوی هېڅ نه وه پاملرنه هم نه کوي، او هغه تر نظر غورځولي، تر سترګو غورځولي دي. فقط دوی هماغه خپلې خبرې کوي، او دی لکه ما د فرانسه کې مې یو چا ته وویل، په ایټالیا کې مې ورته وویل، په دې بعضې زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالي یا د دې مخالفینو له موضع نه راووزي او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کېږي، خو دوی نه کوي. چې نه کوي موږ به څه ووایو؟
مننه صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب، که د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون ونه کړي، ملګري ملتونه څه کولای شي؟ او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي؟
دا دوه مسلې بیل دي، یو د افغانستان د خلکو مسله ده، یو د حکومت مسله ده. دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي، او دا چې د حکومت د لارې نه کوي، دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي، خپل خبرې وکړي، او هلته خپل منطق ووایي، او همدارنګه نور هم د دوی خبرې واوري، ترسو معلوم شي چې اختلاف په څه کې دی او هغه مشخص شي او د حل لار ورته وړل.
مننه کور ودان، وخت نه لرو، د بحث همدلته ام پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د افغانستان د چارو لپو مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو لپو از رخشا فیزی څخه مننه کوو چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ. بحث مونن په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې غونډې باندې متمرکز ټاکل شوی دی. د راتلونکي جون میاشتې په 13 د غونډه په دوحه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي. طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي.
دمینو مستوی بنگڑی جون چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی
ساعت